السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې ناتو د تم خلاف پرونی غونډه کې د افغانستان په اړه کوم پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه وضعیت پیچلی او نازک دی. په یمن کې بشری ناورین. ملګری ملتونه وایي د دغه هیواد 80% وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي مخکره دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. افغان او روسی چارواکي مسکو کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي. لویدیځو قدرتونو له ایران وغوښتل چې اټومي موافقې ته ورستون شي. او د امریکا لخوا مریخ ته استول شوی فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کېناسته. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنځشنبه په انلاین خبرې غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پی وسي دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه. د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروا زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24مې څخه د فبروري تر 28مې نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګالف فوټ په نوم نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای آی ډی په یوه بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 90 متشبثین به د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس په دې نندارتون کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د یو اس ای آی ډی مشره تینا دولی جونز وایي د نړۍ په مهمو بازارونو کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو خرڅلاو به د افغان کروندګرو او د هغوی د کورنیو عواید زیات کړي. د دې هیواد ښځو او نارینهو ته به د کار فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان له تجارتي انډول سره به مرسته وکړي. په بیان کې راغلي دي چې افغان کروندګرو په پروسګن نندارتون کې د څه باندې 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. لازیمبابوی سره د دوه ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکول شوې.
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. ان شاء الله چې دغه لوبډله به وشي کولای چې د زیمبابوی پر وړاندې دوه ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوی سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې په را روانه مارچ میاشت کې وشي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصه شوې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوال ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لودي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران له څلور لویدیځ قدرتونو او دغه راز روسي او چین سره لاسلیک کړي، له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدود کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه د خپل هیواد وتل اعلان کړل او پر ایران نور اضافي بندیزونه ولګول. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله یې رسنۍ او له هغې ډلې د آزاد اروپا آزادي راډیو په نخښه کړي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب په اړه غور کوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په 2 نیټه 20 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې آزادۍ په سرغړونه مجرم وپیژنده او په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی تیره میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یوه لویه کنده کې کیناسته. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوي بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سنبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. دا بیړۍ د 2 میاشتو په اوږدو کې له 470 میلیون کیلومتره مزل وروسته پرون د فبروري په 13 د مریخ پر غولي کیناسته. ناسا د اروپا له فضائي ادارې سره ګډ کار کوي له مریخ څخه ځمکې ته تیګي راوړي او دې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا په مریخ کې کوم وخت ژوند وو او کنه. ازادي رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ناټو پرونی غونډه کې د تم خلاف له افغانستان د وټلو په یاپته کې دوه پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه حالات نازک دي.
The peace talks are fragile. They are not
د سولي خبري په نازک حالت کې دي او هڅه چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو.
سیګار وایي افغانستان کې لا هم د خځو ژوند ستونزمند دی. د بشري حقوقو ملاتړ بیا وایي باید د سولې بهیر کې دوی ته پام وشي.
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده
زمنگ هیله داده چه ده سولی پا خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاره بی.
ده کورونا چارو وزیر پر لویو لارو ده پولیسو لخوا ده زورون شکایتونه چیری.
ده کورونا چارو وزیر خپل مسئولیت اخیسته ده چه ده خزی پا برخه که شکایتونه تعقیب که.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی خای د سولې لپاره فرصت لګواک سره مخامخ کړي. دویم نیمایي نیمه نړۍ او کورکلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ آزادي رادیو نه اوري راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالې د دفاع وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې هم نه پالي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسېدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وزي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هسې چې مجتمع درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحا کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټون کې اداره وایي افغانستان اوس هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې ستونزې پکې ډېرې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو وایي امریکا باید له افغانستان سره د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپل مرستې د کړیو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. دا اداره پر افغان میرمنو پانګونه د افغانستان پر راتلونکي پانګونه بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې وی غونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکو په اړه خپلې موندنې شریکې کړي. هغه وی افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو لستونزمنو هیوادونه څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سی ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې له 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړي او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلی چې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو اونجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 1,000,000,000 پانګونه کړي او 100 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړي. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې، فقر او بیکاری اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې آمره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده؟
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه. پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاروی. اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و 2 لسیز و لسر آورنه و منل شه.
به کار فعالیت بپردازن.
لابل خواد خز و 4 وزارت وی پا ورسته و کلونه که ده خز و حضور ده طولن پا طول و فعالیتونه که ده پام ورزیت شوی. د دې وزارت ویاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل د ښځو حضور په ملکی خدماتو کې 29% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې مېرمنې دي. د خپل د دې ښکارندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپل پخو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
له دې سره هم حاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالي پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شپه نور پکې شامل دی. خو نه تنه لاسرسی د ښځو بل هغه چې دي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.5 میلیون زده کوونکو څخه 8.5 سلنه نجونې دي.
ازادي راډیو اوس برا شو په افغانستان کې د پولیسو اړوند زینو پیخو او زینو مسلو ته په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې لتیر و میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستی. دغه پولیس وایي په وار وار د غستون زله چارواکو سره شریکه کړي، خو وایي چې چای غم نه دی خوړلی. د غزنی امنی قومندان بیا وایي چې په خوانیو قومندانانو د سرتیرو پلیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي و چې همدې مسلې ته یو ځای د غستون زیږولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو لپاره یو ډړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي، خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته یې هم ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي، چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمې امنیتي حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ماشینه ولې نه اجرا کیږي؟ موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، له تیرو و میاشتو ورته په تمه یو. دولت ولې توجه نه کوي؟ زبرحاله یم، وظیفې ته ځمه، دریشي اغوندم، شپه ورځ جنګیږم، خو ماشینه راځي. دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وایي په وار وار مو د قومندانۍ له مالی او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډېره کړې ده چې ستونزه به مو حل کېږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوي، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو، په خپل ځای ما او څلور سوه شپېته تنه سربازان دي په غزنی کې، او اووه میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو، ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نشته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلي دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
د غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د درې سوه اتلس تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو اووه میاشتو څخه ځنډېدلي، لامل یې هم د اپ سیسټم ته د هغې نه داخلېدل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کېږي. دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي، دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي. د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي. د غزنی امنیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي. مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل: پخوانی چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي، نو ستونزه یې رامنځته کړې وه.
دغه د ماشونو په برخه کې اوسه ستونزه وه، اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده. دا پخوا سې وه، متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلطه استفاده کړو، خیالي سربازان به یې درلودل. بالاخره دوی لپاره یو سیستم جوړ کړی، د اپ سیستم داسې به ټول پرسونل شامل د سیستم سي د اپ سیستم ورته وایي.
قومندان جانباز زیاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه، د هغې ماشونو هم مشکل درلود، خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده. د یو کس ماش به هم نه سوځي. پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګیږي، خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي. د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري.
په عموم کې که چیرې د پولیسو معاشات ځنډېږي، دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې له ځان لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کېږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري.
په غزنی کې مو د پولیسو د تنخواه د نه ورکړې له ستونزې واورېدل. اوس هم ورځو د پولیسو اړوند یوې بلې ستونزې ته، او هغه هم دا چې د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې دوی کله ناکله پر دغو لارو د پولیسو لخوا زورول کیږي او پولیس په یو او بل نوم ترې پیسې اخلي. د لویو موټرو چلوونکو په دې وروستیو کې کاري اعتصاب هم وکړ او دوی د اعتراض په ډول خپل موټر هم درولی وو. تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دای له دې وروسته دغه ډول شکایتونه خپل چیری او کچيري پولیس ګرام او پیژندل شي په وړاندې جدي ګامونه پورته کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو پنځل سر زو راهیسی د لویو شرکتونو باروړون کې موټر چلوونکو کاری ته صاحب کړای دوی وی په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسول وسلوال تری په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خود کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو درسیدنی ډاډ ورکوي. خاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکل لیدي ورسته په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذوي پاړه ټول شکایتونه په خپل څېړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په اساس یو سل او شپږ اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
خغلی آریان له خلکو هم د همکاری غوښتنه کوي خو پر لویو لارو د بار وړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه ابدالي د مسافر وړونکو بار وړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي پولیس او نور غیر مسؤول وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له بار وړونکو مسافر وړونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه موږ ترې په جسو جسو ته مخامخ ویل چې دا مشکل به نه حل چې جدي د یو دوه ولایتو ته کومندانانو سره رتبې وانخستل سي دا غلا او بندش ناممکن دي چې کوم موټران بعضي پر رابطامت کوي په خوخه د بربری سخته دا ویل یوې پوسټ نه پریږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر نه چلند دي چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجی محمد آصف هم په همدې اندای
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه دی کړی زین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لوی لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلواله ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خاص ما از مقامات زی سلامی است چې دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزې د ژر تر ژره حل او د غیر مسول وسلوالو د مخنیوي سربېره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انت به غوږ شو.
میډلیست مونیټور خبرونې د نیوزیلند د صدر اعظم جسینډا آردرن هغه خبرې راخستې چې وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانه د سولې پروسه د افغانستان د شخړې د دایمي سیاسي هواري لپاره غوره فرصت دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا خبرې په هغه اعلامیه کې کړې په کومه کې چې اعلان وکړ هیواد یې د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه خپل وروستي شپږ سرتیري وباسي. د سرتیرو د ایستل د هغې هوکړې پر بنسټ دي چې نږدې کال مخکې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د نیوزیلند صدر اعظم په دې بیان کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د هیواد د سرتیرو له شل کلن ماموریت وروسته اوس د دې وخت دی چې دا ماموریت پای ته ورسي. نیوزیلند هرالډ ورځپاڼې بیا په ولیکنه کې ویلي چې طالبانو د نیوزیلند د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې له افغانستان څخه خپل ټول پاتې سرتیري وباسي. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې شپږ تنه سرتیري لري چې درې تنه یې د افغانستان د ملي اردو په اکاډمۍ کې او درې تنه یې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. خو د نیوزیلند هرالډ په وینا په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته 3500 نیوزیلندي سرتیري او چارواکي د ماموریت لپاره استول شوي. ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر نانیا ماهوتا هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي سره له دې چې وضعیت پیچلی دی بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره غوره لاره ده. ورسپانه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له خولې زیاتوي نیوزیلند به راتلونکي کلونو کې د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. په تیرو شلو کلونو کې نیوزیلند افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیري هغه مهال درلودل کله چې په بامیانو ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د یو ټیم مشري کوله. له واشنگټن خبرېدونکو هیل رسپانی په افغانستان کې د امریکا د یو پوخانی سفیر رونالد نیومن یو تبصره خبره کړې چې په پایل کې وایي په افغان جګړه کې د شل کلنې ښکېلتیا وروسته د دې جګړې ملاتړي تمایل لري چې خپله قضیه د امنیت د ساتلو لپاره ډیر کله د ترهګرۍ ضد مبارزې په اصطلاحاتو تکیه کړي. خو نیومن زیاتوي نور غوښتنو لکه د ښځو پرمختګ، د رسنیو ازادي یا ولسواکۍ ته په عمومي توګه د یو داسې څه په سترګه کتل کیږي چې ښه د ولرل شي، خو داسې څه نه دي چې لپاره یې موږ جګړې ته دوام ورکړو. افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر وایي زه په عمومي توګه له دې سره موافق یم، و دېرش کلونه د امریکا د ډیپلوماټ په توګه له کار کولو وروسته اوس زه په دې باور لرم چې بشري حقونه داسې څه دي چې په ملاتړ او کمپاین ارزي، خو باید په جګړه کې د امریکا د ښکېلېدو لپاره مشروع دلیل واوسي. خو د رونالد نیومن په دې تبصره کې وړاندې لولو پر دې سربیره په افغانستان کې زه په دې باور یم چې هلته د پاتې کېدو لپاره یو اخلاقي دلیل شته، نه د تل لپاره او په هره بیه، خو د یو څه نور وخت لپاره او په وسنۍ بیه.
وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی ښایي د سولې لپاره فرصت لګواښ سره مخامخ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون امنیت شورا ته د وینا پر مهال د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې پر اوربان سلا شي څو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیتس وای په یمن کې سخته قحطی ښایي هغه فرصت لمینځه یوسي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ښاغلی گریفیتس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز د یمن پر مارب ښار چې د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی د حوثي یاغیانو د حملو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د سیمو د نیولو لپاره د زور کارول په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې لګواښ سره مخامخ کولای شي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هیواد په کچه پر یو اوربند سره سلا شي. هدایده بندر ته د تیلو ټانکرونه او د اړتیا وړ په موادو بار نور موټر ورپریږدي او د سنا په هوایي ډګر کې نړیوالو تجارتي الوتنو ته اجازه ورکړي. گریفیتس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په روان میاشت کې ایران ته چې د حوثي اغیانو په ملاتړ تورندی سفر کړی و، خو په خپله پرونۍ وینا کې یې د دې سفر یادونه ونه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کار له پایله د یمن د جګړې پای ته رسول یو مهم لومړیتوب بللی. د یمن لپاره یې ځانګړی استازی وټاکه او په دې هیواد کې د سعودي عربستان له عملیاتو څخه د امریکا ملاتړ پای ته ورساوه. گریفیتس د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یمن کې اوس مهال د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت رامنځته شوی، خو هغه خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې قحطي نوره هم پراخه شي نو دا فرصت به ضایع شي. ښاغلی لوکاک وویل چې د یمن 14 میلیون وګړي وږي دي او له دې ډلې 15 میلیون بیا له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري. نوموړي زیاته کړه په یمن کې د بشري مرستو د عملیاتو لپاره 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سویس او سویډن په پام کې لري چې د مارچ په لومړۍ نیټه د یمن لپاره د مالی مرستو د راجلبولو لپاره د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب وکړي. ملګرو ملتونو د یمن کړکیچ د نړۍ تر ټولو لوی ناورین بللی. د دې سازمان لخوا ورکړل شوی ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کړکیچ په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ پوځي مداخله وکړه. د یمن روانې شپږ کلنې جګړې ته تر ډیره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پر کور کلی سربیره درته نیمه نړۍ پروگرام هم په دویم نیمایي کې لرو. هیله ده چې اوریدو ته را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام لو د سهار تر وو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. لدې سره په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې لنډو خبرونو ته تما ده چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکو نه لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویاندې ماریا زخرو و پرون پنځشنبه په انلاین خبری غونډه کې ویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سولې حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبری وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکو یکشنبه په ورځ د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د ګلف فود په نوم یو نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. دغه نندارتون ته د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای آی ډی زمینه برابره کړې ده. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکړل شوې. دغه سیالۍ راتلونکي مارچ میاشتې ته پلان شوې خو تر اوسه یې دقیقې نیټې نه دي معلومې شوې. د امریکا، جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونی آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لدی. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورنۍ مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو لپارولو سره لیوالتیا نه لري. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوې فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کې ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لویه او پر پرمختللو وسایلو سمبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته فیسبوک لرئ فیسبوک ته هم سر ورښکار کولی شئ. هلته تازه راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiar. یوټیوب ته هم ورتللی شئ. د یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د دې سره د خبری خبرونې خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د ښځو په اړه نیمه نړۍ او ورپسې هم کور کلی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې غونې د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغه لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه په شخړو کې په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبورم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعهتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی چې په دغه خبرونه کې دغه پښتونو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی. زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنځا کوي. د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي. بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچی د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکو ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظ شخړه کې هم دا او د دې یور کنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بلنجلی ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم ښځینه کنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی، او زه داسې شرمېږم، دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثال چې کنځا مونږ ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو، سیاسرو ته مثلا ښځو ته جنگ کې دا خبرې راځي، او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک، نو او کوم نه کې نو نه کېږي، ځکه چې هغه وخت د سړي دغه په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو څیز په سترګه کتل کیږي، او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي، او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو ودول، او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده، او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړې وې، او ماما مې په قرشې و، هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي، بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنځلې نه وي کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي، او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي، او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنزا کوي، دا په خپل د هغوی جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده، او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کی غیر اخلاقی نسبتونه ای، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچېره نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور نسبتونه ای، په دې صورت کې بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي، او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده او کچیر نور کنزلیوی او غیر اخلاقی نسبتونه نه او نور کنزلیوی او هغه هم نسبت کزو ته ورکول سی په دې صورت کې جرم دی توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د شپږ سو اتاوی ماده پر بنسر باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنزلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ست دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي نو په وخت سره دغه رواج ست دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت هم دی چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لباده مرغداري واج دي چې یو بل تشکنځل سره کوي، بیا هغه ته د شجر شکنځل کوي. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناست دی او دوی یو د بل شزه سپکی شکنځل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا یې د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیاړي کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، دا د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې څوک چاته کنځل کوي، اما کاغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. ان افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستان را برسېره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته کنځلې کوي، اما کدی ته متوجی شو نو درد یې او قربانی یې یا هم بی آبروگی یا وی خزی ته ورسیږي چې هغه په میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه کنځلې کیږي.
اغلی تقوا د خزو کنځل د نارینه وو په جنگ کې دا بده دوی په کورنۍ او اړیکو څخه بدی اغیز ولري.
زه فکر کوم چې کله په کورنۍ او جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی کنځلې په غیر مستقیمه توګه خزو ته کوي، میرمن ته
ژوندۍ کوي. که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اوریدلو سره یې خزینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې ترڅنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي. یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه و لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خراغ لاست. آیا تاسو په کور کې سلامه بوختیا لرئ؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالم بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالم بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان را پیژنه؟
نوم ریحانه ده، د کارتینه اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمې هم دي. دغه څنګه یعنی تاسې چرمې دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجانې، دا د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا موږ کور کې په چرمې ماته او زه ورېندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنی او بلدا چې د کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه لري په کورونا استي منګه درآمد لرو د دې مصرفیت نه خواید لرو او بلدا چې من خپل میلمنو ته مرسي خپل فامیل سره مې د سنچ لار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده ځکه چې منګه کور کې او خپل کارم تر سره کوو فامیل ته مرسي کو میل مداریم کو چې تزوم او دې حالت کې منګه یو فعال واګړې هم دي
دا ډیزاین خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاق لرئ که څنګه
اوله خو د مور مې موږ ته زده کول ټولې موږ زده کړي خو اوس چې پیشاف شوی کتلاق لرو بیا موږ ته همغه عکس رالیږي بیا موږ همغه عکس ته ګورو همغه سې چرمې پیماته
یعنې څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې له زه خپله مریره مې ده او کله مې چې مور م د لاسه وشي بیا موږ سره کومک
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ دلته یو بله خوراک هم ده ګرچې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي ګران نوم دې راپېژنه
زما نوم زهره ده د ولایت کابل
زهره جانې ته هم کار کوې چرمې ماته
هو زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زه دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چرمې مې هم زده کړې دي بخمل مې هم زده کړې
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې
آفرین آفرین بیا مکتب ته هم ځې چې مکتب شروع شي خیره
هو مکتب ته ځم شپږم سم کې مکتب ته هم رسیدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم
ډېره زیاته مننه نو هیله من چې ټول کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي ډېره مننه کوم دوستان دلته زموږ ورور هم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان ځان وپېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیریتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې موږ ته ماته یي موږ دلته دوکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
سره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار
والا ډیر ګټې لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي د ازي بازار کې سپینې روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمان په دې مصروف دي کړه خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده هم دې میړه ده هم دې خزه ده هم دې مشمان وي ده کړه خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه داو دنګل لري خپل ژوند کړه برابر ده خوشاله دي اقتصاد بيخي خدا په دې وسنۍ شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ماوړي زیاتوي
زده می دی بافتو د سیوندو چاکټو خولې د شان می ستدي کوي سم په سیخو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکټونه مم کول لورته می کمی سم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وک وخت پیدا کم د خولې خولېن می ستدي چاکټونه می ستدي پتلونه کو نه ورشه می ستدي کړي می دی تیر می کړي بچان ته می دی زه چې و بچان می چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکټونه ما ورته وتل دا به مو بل په بافتو سیخو په دغه با کول به می اته ورته چا وړه وړه بلوزکونه به مرته جوړو نیم قوله خو اوس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسپین سم خو دغه نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ ورځ وړي دي رازم وظیفه ته برته مسپین سم کورته الا ما دې کو کاساو یو شایو کم
ارواپوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغیز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي، نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی:
سالم مصروفیت که هغه حرفوي، که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ دی، د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي، او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړې ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي، مثلا استرس او استراب په دغو ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي، د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده، او لومړني ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي، او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپوه روح الله امین سره مرکه کړې ده، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیزه لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیزې لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیزې لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوې ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسې؟
دا کولای شي څو عمده دلایل ولري. یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالمې بوختیاوې فرصت مساعد کړي، او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالمې بوختیا ویلی شو امین صاحب؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوې دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمه بوختیاوې رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.